لامونه لس بجه شوه پا روانی اوزاد که دو رکوشو عزیزانو او دا ازادی میل مخ پا روانی او ریدلیشه خوتر دیخ پا روانو مخ که لند خبرونه د چین د بهرنیو چارو وزیر چنګانګ وایي هیواد یې له طالبانو غواړي چې د تروریزم او تروریستي ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د چین د رسنیو په وینا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دا خبره کړې. چنګانګ ویلي طالبان دې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. چین د غرض په افغانستان کې د چین د وګړو او ادارو د خوندیتوب غوښتنه هم کړې. په 13 دسمبر میاشت کې د کابل په شهر نو کې په لونګا نومي هوټل بریدو شو چې تر ډیره چینایي وګړي پکې اوسېدل. چین د خپل 15 وګړو ټپیانېدل تایید کړی وو. د هغې حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګ ومانه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا ملغی اعلان شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د لسګونو کسانو د قصاص، سنګسار او نورو شرعي حدودو په اړه د طالبانو د سترې محکمې وروستی اعلان له ملي او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. دغه کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډول پټې محاکمې چې د عادي اصولو سره هم فاصله لري صحرایي محاکمې ګڼي. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی تیره پنجشنبه ویلي وو یو 15 تنه د ادام و 13 تنه د سنگسار 4 تنه تر دیوال د لاندې کولو او یو شمیر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوی دی. د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د قصاص لومړی حکم په فرا ولایت کې عملي شو. د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې حکومت یې کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه انسټیټیوټ پرون په یو ټویټ کې ویلي د رسمیت نه پیژندلو موضوع هم د طالبانو چلند نه دی بدل کړی. د طالبانو پر حکومت د هغه د تند دریځ له کبله انتقادونه کیږي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل او کار یې محدودیتونه لګولي. د اوکراین هوایی ځواک پرون شنبه دا وکړه چې د روسیې یو هایپرسونیک میزایل د پلازمینې کیف پر فضا ویشتلی دی. د دې توغنی سرعت تر غږ چټک دی چې د امریکا د پاتریوت په نوم د هوایی مدافع په دستګاه ویشتل شوی دی. د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا دا لومړی ځل دی چې اوکراین توانیږي د مسکو تر ټولو عصري میزایل نسکوروي، هغه هم د امریکا له مدافع دستګاه په استفادې. د اوکراین د هوایی ځواک قمندان میکولا ولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي چې دغه میزایل څو ورځې مخکې مشتل شوی دی. په داسې حال کې چې په سودان کې جګړه څلورمې اونۍ ته داخله شوه، د شامې په ورځ هم هوایي حملو د دغه هیواد مرکز خرطوم ښار ولړزاوه. عیني شاهدان وایي د شنبې پر سهار جنګي الوتکو د خرطوم په بېلابېلو برخو بمباري وکړه او مخابراتي شبکه ام ټي ان وایي ټول خدمات یې ټکنی شوي. د اپریل میاشتې پر 15 د سودان د پوځ مشر عبدالفتح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشاو د قمندان محمد حمدان دقلو ترمنځ د جګړو له پیل سره په سلګونو کسان وشل شوی دی. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ پر څو لنډمهالو اوربندونو موافقه شوې خو سمدلاسه سرغړونې هم شوې. د فرانسې خبري اژانس په وینا په سودان کې د وژل شویو شمیر لږ تر لږه 200 او د ټپیانو شمیر زرګونو ته رسېدلی دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شیهلی د ورکوسو وازیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې مې په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې ستاسو دخوا موږ ته زیات پیغامونه را رسیږي او په ځینو کې بیا ستاسو پیغامونه لږ وي، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړه توګه خپرو کړو. په هغه هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې اونۍ ته پرېږدو، خو هرومرو یې درته خپرو. او بل دا چې هغو ګرانو اوریدونکو ته چې د تلیفون له لارې یعنی د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ورته پیغام پرېښودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای سي چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو پا دی هیله چه تاسو وکواله سی خپل پیغامونه ترموش پوری راور سوی دنان روز خپروانه با ده هوق گران بریدون کو پا پیغامونه سر پیل کرو چه ستاسو در جنو پیدا سوی خپلوانو او دوستانو پا باب معلومات را کوی.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاس سره تماس نیولی غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ یم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور که د محمدین په اړه معلومات غواړي نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري 0 2 2 1 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم لیول حق مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالار شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 3 3. واټساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 6 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 6 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه. الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانومه 0 8 8
سلور شپږ سلور درې صفر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګوي خپل کوښنه دې تسلیم کراسه نو کوښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي دعاګانې کوی السلام علیکم
ګران دوستانو پدې هیله چې پدې پیدا سو کسانو کې تاسو کم دوست او خپل هم وي کنه نو دوای بکو چې تاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه جر پیدا سي او اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به وورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله رلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپارس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر یې سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ الحمدلله غوڼه ما لغمانه لږ خاصه کوي چې خو ما شنو برکت شوې ده الهام فلون ده سهار ته ولوه چې نو ته ورو په لازم یو شي چې تر وو اته چې تر حاجونه ها شپږ یو اته یعنی چې تر وایا اتیا نه وی شپږه وتاړه په دې کې چې پیغام نه ترکې وکړي په ما.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان ورکسوی دی د صدام په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورکسوی دی تقریبا پنځلس کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورکسوی دی اتنه میاشتې کېږي نو کې په اړه کمزور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووایي د بي سیم شماره ده صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه یو ځل بیا درته اعلانوم صفر اووه صفر اته صفر پنځه اته دوه دوه پنځه دا پنځه شماره ده او بل شماره درته اعلانوم صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته یو ځل بیا صفر اووه اته دوه صفر اته صفر څلور درې اته هر ور چې په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواری د کلي سما اسکم مې ملګری دی په نامه محمد جین تاج عثمان زوی دی د محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چېرې یا دز ما ږغ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس صفر اووه دوه وراته شپږ درې اووه صفر دوه درې دا اتصاله شماره ده او بله شماره ده صفر اووه اووه شپږ صفر اووه درې صفر اته دوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز چې د ډېر وخت څورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده نو د غنجان ورور که خپل از ما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دې دا لاس کال نه کال لاس کال اوس دې کورونا درکدې نو کار اوس ما ورته غنجان پاکه معلومات کی یا غنجان ته خپل زما आवाज اوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکي نو موږ به دې زیات شکریا ادا کوم از ما نمبر د سیم سه پر درس او شپارس اتیا سل ولس نمبر یو زر بیا تکرارو ما سه پر درې یو شپارس اته سه پر یو ډبل زیرو یو و نظم الفان شمیره ده ازادي رادیو زنده باد پیغام نه شه دو پیدا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما مولای عبد الملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی نو د هر مؤمن ورور سره چې وی او یا معلومات وی د الله درزاده فاردي و مشتفه دغه شمیره باندې زنګ وهي د شمیره د ازما 0 و 0 ن و و 2 و 1 و بیا هم درته وایم 0 و 0 ن و و 2 و 1 و والسلام با احترام
نزدې را ډټول کارکونکو اوردم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا کازو چې شکیولانه میجه د نایزت لازوی د پنجل مسجد زابل ولایت ته فردول سوال دی راګه د کلی وسیدون کې دي عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو ستیزه ده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور ځخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چیز مشرق آوری یک کچای دلوی یا پا دیوال معلومات تری دا اللہ در زال پارا دی پلانی شمی روز مشرق رالی کونی سی و این شرح دخپل طور مطابق جایزا هم مرکبو سی پر آویا ندیرش سلور نبی پند سو یو دیرش سی پر آویا و اتیا دو سو دو آویا درو سلویش سی پر آویا دو سو اتا اتیا سی پر او سو ننبی و زمر دو اٹلاب شمی را ده سپر آویا ندیرش سلور نوی پینده سوا جو دیرش
سلام علیکم نازادی راڈیو کارکوونگ تا دزرد کمی سلامون و زمرد یو اکازوی دی دا یلمن والا دا باغران دا ولسوالی دی محمد نسیم نمیجی شپر میشتی کیجی چی دا درکسوی دی او دا سابی مشکل لری نو هر مسلمان رو که پاڑا معلومات لری دا محربانی دا مخی دی پر دا شمیره اڈی که ونی سی سپر آویا و سو یو نوی سپر آتا خدا ممالس و سلام
سلام علیکم روشان سید تایست دا زادی سید و سو برنامی طول و اوردونگو تا سلامون اینو دا چشه بایاز جام پر ادیم د هلمند د پیغام پر ازم زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیزی د محمود لا کازی دی یو کال مخکې له خپل کور نه درک ته وای دی هر چا ته که په حال معلومات یې مې خپل ځاغه وای زما سره په دغه ټلیفون کې به ورو علي کې ونی شي په دې په شو را ده سپر و سپر ات ان دوا درې تلور ات تلور یو ګل شه روان دي چې سپر و سپر تنزه دوا وره دریا دوا سپر تنزه دوا شمیره زر بیا تکرار اوما سپر و سپر اتا نا دوا دریا سلور اتا سلور سپر و سپر تنزه دوا وره دریا دوا سپر تنزه دوا اتسالا شمیره ده سپر و سلور اتا 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 نه نیوی یو شپیتیا یعنی سپر و اتر تلور باور اتر باور نه شپر یو روشان سیم برو هیر کون پیغام را تخور که شبا پسیلی بود درمیه را خواهی بمان
السلام علیکم زابل ولایت نو بهار ولسوالی د جمعې د کلی د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه په لکور ځخه نادره کده نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سی او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 و 0 ات 5 0 2255. نو دا پیغام کچیری سزر خپور سی دیر مربانی بنوی دی ازادی راجو لکار کون کو دخمنانا.
سلامونا روشن سے محترم تا تا دا ازادی طول خوگو تا یو خاص سلام ممدا وحمو بخیر روشن سے و پیغام دا سر پریدم ورکشوی عزیزانو کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد دا کامی ولی سالی نمی دا سر تماس نیولی روشن سے محترم زما ترزوی حمزای ولد دل محمد ترسو ونی ترمخ کی کابل تا پر لار ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مهې د منګ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 3 5 5 بل شماره اتصالات هم 0 5 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہیلہ دا چی تاسو زمان دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا که آغی تا منگا توپا هم ورکولیش روشن سے تاسو ندیر مننه چی منگ تا مو دسی خپرونه پا لارا و آغا کردی خواه
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان ل خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولازه بلای د زابل لرغنده بلسوالی شیګان کلی نه خبري کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې ل خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 85 15 85 1 شپږ اتیا. تکرار 0 8 5 5 1 8 شپږ. نبی الله زابلی د بارک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0 3 5 بیا 2 5 بیا 8 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 5 5 5 5 دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دې زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 8 4 5 1 5 1. شمیره زل بیا تکراروم 0 8 4 5 1 5 1. واتساپ هم پر پاله دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علامه وساته کلم مل. السلام علیکم.
زه غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوفندی علاقې دی نیلي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو قدرو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دی حال ور 0 0 0 0 3 واري نه
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشان صاحب ته د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی دي د مساکلات ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دي ورونو نمانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دي هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي د اتصالات شمېره د 02 2 1 9 1 5 9 0 8 2 1 9 5 1 9 د بي سیم شمېره ده 0 1 0 1 0 2 5 1 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري 6 4 ښه وخت
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز تاسو سره په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب تاسو سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیو ښکاله کیږي چې نظاره کړی نه د مرګ درک لور امنی رجوند درک لرو که چا یې لیدلې یا مانه توګه سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسي د پسند ستور سین سړی وو او په ټیپ اپ سره مرمه خړلې او پر استال اسماني د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي دراز محمد پکیر ورور دی دغه د باورونو او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاری زوغان اوسیدونکی و
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغه وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کې نه دره کړی ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما ژغ اوري ماته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور شپاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق ده، د هلمند ولایت د کجوخیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یاور معلوم یې یا پیدا کړی یې وروره، ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي. د خدای کامان ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شپې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211215.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
یو غزل دی یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گلسنو سرزی یوازی شیبه خیال لکه اکسنو سرزی دروغ ده چه غم دکو گلسنو سرزی وطن لکه نازک بوتی پغاره ده ویالی ده هر یو خویه دلی للاسونو سرزی همت کوی پرتی خور دی هم کړی ملګرتیا همت کوی پرتی خور دی هم کړی ملګرتیا دا دوړ چې لزغلنده اسونو سرزی منم چې جدائی هم یار ل یار هیروی خو مینه هم لډیرو تماسونو سرزی خبگان ته هم یو لنډه لاره ګوره چی کم ساڑه گورا لپیرڑو لباسونو سرزی نزیرا للاسونو دا مظلوم دوینو رنگ دویوائی چی دا هم لاو دا سونو سرزی
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل آواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوی شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. خغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یو اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له خغلی نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومیږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایاست چې کوم ځای کې زیږیدل یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلې یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړله څه وخت زیږیدلی یو تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر می اوس چې کله یادوم دا یې کوم چې ولا ډیر عمر می تیر شوی، نه دش کله عمر می تیر شوی. او کابل کې زیږیدلم، د لوګر ولایت یو، او عمر می د وردګو ده، پلار می د لوګر دی. یو څه وخت می کلی کې تیر کړی، زیږیدلې کابل کې هم، بیا د جنگونو پر وخت کلی تللی یو، بیا می تراتم ټولګی آلته کلی کې زده کړې کړې، بیرته کابل ته راغلم. تقریبا لاس کله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، یا هغه څه چې فکر کوي باید خوندې کړې په لیکلې بڼه؟
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر خو دې شوانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېرو ښه شعرونه وو. بیا به ما د خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته او پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلودو چې سهاره به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کیدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته
یو مشاعره جوړه ده، غیته ورقم پخې شو مشاعره کې ما نو ونه خیس نو مې وخت خو شعر نوبات راته ونه رسید، خو کابل کې بیا ونی زه غونډه وي غیته بتلم او بیا دغه څه پکې راغات شو ماته یو خبره، نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلای دی، خو شعر مې ډیر لیکلای.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرې، په کوم ځای کې اوسېږي؟
او واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم، ارشد مې مشر زوی دی، اسرا مې کشر لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمې اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ شوې ده، سرحدي کرخه همداسې ده.
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنس د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد د زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغه پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخه کې امکانات خوي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي، هغه هیواد ته ځو او کوم چې د هیواد کې دی ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پرې وکړي، خو ضربه هغه د کلم څوک ته ناراضي دی ما باندې ډیر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه هم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یاده په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدې چې خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړی وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لري دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی، عدالته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي کنه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیرای تنکی ځوانانو کې ډیرای افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریې، عراق او اریتریې او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینئ او خبرې ورسره کوئ چې په بلجیم کې پناه غوښته ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د یوې سره په تماس کې او ما خبرې ورسره کوم. ځینې واقعان چې مایوس وي او زه د ترڅنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځ نه دوه ورځې نه پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په حالت کې وي، په لارو کې په ستونزو کې مخ کیږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې ترڅنګ د دواړو دپاره ده. خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم. او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکي ځوانان را سره دي. باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکي زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت زوروي، کله کله دومره وزورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو ته هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر زوریږم، زه نه پوهېږم کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای. یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیز مسئله وي ما ډېر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم وخت ورته ورکوم. زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې په سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغې د هېچ کس سره راشه درشه نه درلوده. ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راووت. ما واورېد، ټولې خبرې مې واورېدې. وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه. هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې تا به روانشناس سره مخ خبرې وکړي، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولی شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ. روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځای پورې را رسېدلي دي، ستونزو نه مزه را ایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته را رسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لري. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړی. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو. هغلته چې دومره همت کړی دی، دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې را سره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد کنه، ما کمره را سره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، د سندرو سره مینه لري. را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو، سینما ته مې را وست، ما راشه سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نیمایي کې په ژړا شو کنه، وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته را رسېږي، دوی نشي کولی وړاندې ځي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې را واخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنو پوښتم نذیر صاحب، چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم، چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد سره ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه را ته وایست، د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویلې چې دا به ستاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکړي چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی، د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو، کنه دا څومره شوخ دی څومره غده دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید ووسیږم خو نه یې توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو هغه د ناول په کوم ځای کې راځي کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومان مکس حالت دی کنه په ځینو وختونو کې زخبل ایمه په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل ووسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ما ته نه دي معلوم چې څومره به لیکل شوی وي خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دوړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم د برخې په خلاینه سره وشي کله کله فکر کوم چې د دوړو سره مرورېږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسله راشي زه وتوانېږم چې هره اوس ستونزه نشته اوس دوړې برخې سره سر خوري کېدلی شي ډېر زر شي کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي او هیله لرم چې زر یې بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې خو ډېره برخه زما نظمونه دي. نظمونه هم زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې ده. دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږو او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي د ابا خوښي د خور خوښي د ورور خوښي زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي زما خپلې تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ د دې په باب راته وایاست.
آزاد شاعرۍ چې کوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزې وي خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرا شي په زالو وخیږي او یا ریک پرا شي یا توپان پرا شي او د خپل سیمو نه ورک شي د خپل زال نه ورک شي د خپل کور ورک شي. دا څه ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستي.
مننه نظیر صاحب که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی وای زما کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ نوم نه راوړم مړی او مرگ او جنازه او قبر زمي کتاب کې د ټوپک او توري ذکر نکم د مرگ
نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته. عسکر، جنرال، مارشال، د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم. یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم. خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زه مې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم. دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورمه، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عمله ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړمه، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وې.
ټول جہان مال خوب نو راضی پخوا کی می جانا دے زمکا ادا آسمان دے ٹول جہان دے مال خوب نو راضی پخوا کی می جانا دے آخری آسمان زمان ماہ تابان دے زمکا ادا آسمان دے ٹول جہان دے مال خوب نو راضی پخوا کی می جانا دے دیپ کی وطن دہاگے زنو پڈیران اد دے زمکا ادا اسمان اد دے ٹول جہان اد دے مال خوب نہ